دا مشال رادیو د وخت د مازیګر 15 بجې سوې نن د جمعې ورځ او د 2020 میلادي کال د جولای 2 منټه ده. زه احمد شازمی او د مشال رادیو پروان خبرونه کې ساس فرکلې کوم. په دې خبرونه کې پټان کې چاودنه د شنګلې د کان کیندونکو فریاد، په خوست کې د وزیرستاني کډوالو ستونزې او غوښتنې، د عمران خان پر بیانونو غبرګونونه او د افغانستان پر بګرام پوځي اډې سربېره یو شمېر نور راپورونه هم درته لرو. خو لومړی له ملیحه میرزاده څخه د دې وخت خبرونه واورئ.
السلام علیکم. ته ټول اول پامو کړی د خبرونو سټکو ته. په جنوبی وزیرستان کې پر پوځي پوستا وسلواله حمله کې یو سرتېری وژل شوی. امریکایي چارواکي وایي د افغانستان د بګرام هوایي اډه افغان پوځ ته وسپارل شو او په هند کې له کووډ 19 ناروغۍ تر 400,000 زیات کسان مړه شو. په جنوبی وزیرستان کې پر یو پوځي پوسته په وسلوال برید کې یو پوځي وژل شوی دی. د جنوبی وزیرستان د پولیسو مشر شوکت علی نن مشال ریډیو سره په خبرو کې ویل چې پیخه پرون په میشته سیمه کې شوی چې روستالته د لټون عملیات پیل شوی. د نوموړي په خبره د پیخه په تړاو لاسوک نه دی نیول شوی. د حمله زمواري د تحریک طالبان پاکستان ویان محمد خراسانی منلې. بلخو د خیبر پختونخوا په ټانګ کې په یو چاودنه کې درې ماشومان وژل شوی. د ټانګ ضلع د پولیسو مشر سجاد خان مشال ریډیو ته ویل چې دا پیخه نن د لم مسعود کورو نسیمه کې شوی.
دا څه کلونه نو ما دای سره څه شی وای په دکان کې چې دا بهر نه راسته ده کوم ځای نه راسته ده ورته په کوه په کور دا غي انالیسس کوم دا ماشومان په هغه رسیدلې دي شي دا شي دي دای ماشومان
وژل شوی. ماشومان د جنوبی وزیرستان دی چې عمرونه د 15 د 12 کالو په منځ کې خودل شوی. د پولیسو په خبره د پیښې تعین کوي چې دا لاسي بم وکوسو، نو ځکه په دې اړه سویل به تر وخت مخ کوي. پرون په شمالي وزیرستان کې د امنیتي سرتیرو او وسلوالو ترمنځ په جګړه کې دوه امنیتي سرتیري او درې وسلوال وژل شوی. په میرامشاه کې د پاکستان د پوځ یو لوړ پوړي چارواکي مشال ریډیو تویل په دې پیښه کې د پوځ یو افسر او دوه سرتیري ژوبل شوی دي. د چارواکي د نوم پټ ساتلو په شرط مشال ریډیو تویل د استخباراتي معلوماتو ترلاسه کولو وروسته د وسلوالو پر ضد دغه عملیات د تخیلو په ډوګه مچاسیمه کې ترسره کړي. کومې وسلوالې ډلې تر دې دمه په دې اړه څه نه دي ویلي. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند د بلوچستان صوبې د پخواني مشر عثمان کاکړ د مړینې د پلټنې لپاره عدالتي کمیشن د جولای په لومړۍ نیټه جوړ شو. په دې کمیشن کې د بلوچستان هایکورټ دوه ججان شامل دي چې یو یې نعیم اختر افغان او بل نذیر احمد لانګو دی. دا دوه کسیزه پلاوی به په دې شورځو کې دننه د عثمان کاکړ د مړینې د علت رپورټ عدالت ته وړاندې کوي. عثمان کاکړ د جون په 18 په کوټه کې په خپل کور کې تر غورځېدو وروسته د جون په 21 په کراچۍ کې وفات شوی و. د غزوی او د ګوندغړې وایت مرګ یې طبیعي نه دی، بلکې وژل شوی، خو د بلوچستان چارواکو دا خبر رد کړی. خبرونه تاسو د مشال ریډیو نوره. امریکایي چارواکو نن ویل چې پوځي افغان ملي امنیت او دفاعي ځواکونو ته د بګرام هوایي اډا نیستیشل کال وروسته وسپارله. امریکایي چارواکو د نوم نه ښودلو په شرط اف پی خبري اژانس ته ویلي چې د بګرام اډا په مکمل ډول افغان پوسټ ته وسپارله. یو امریکایي چارواکي اسوسییټډ فرانس پریس اژانس ته ویل چې ټول ائتلافي ځواکونه له بګرام ووتل. د بګرام اډا افغان پوسټ ته سپارل واضح اشاره ورکوي چې په افغانستان کې 2,500 نه تر 3,000 پورې امریکایي ځواکونو کې زیاتره اوس له دغه هیواده وتلي او یا وتلو ته نږدې دي. په هند کې له کووډ 19 ناروغۍ د مړو شمېر تر 400,000 واوښت. دا په داسې حال کې ده چې په هغه هیواد کې اول موندل شوی د کورونا وایرس نوې بڼه ډیلټا په نړۍ کې د وبا د بلې چپې د خورېدو اندېښنې پیدا کړې دي. د دغه جهاني وبا د پیل راهیسې تر اوسه له ناروغۍ نږدې 300,000 کسان مړه شوي دي. د روغتیا نړیوالې ادارې د اندازې له مخه اصلي شمېر ښایي تر دې 2 یا 3 چنده زیات وي. د هند صحت وزارت په تیرو سالي رشتو ساتونو کې له کووډ 19 ناروغۍ د 8,350 کسانو د مړینې خبر ورکړی. په عین حال کې د ایشیا په نورو هیوادونو کې د کورونا وایرس ته نوی شکل ډیلټا کیسونه مخې ته را روان دي چې د مخنیوي لپاره حکومتونه محدودیتونو لګولو یا غځولو ته اړ شوي دي. د جاپان یوميوري ورځپاڼې د جولای په 2 خبر ورکړی چې په ټوکیو کې کیدونکي د اولمپکس لوبو منتظمین په دې غور کوي چې خلک د شپې مهال لوبو کتو ته پرې نږدي او یا لوی تقریبونه جوړ نکړي. ټاکل شوی چې د اولمپکس لوبې د جولای په 23 پیل شي. له نورو هیوادونو نه خلک لوبو کتو ته نشي ورتللی. دا د مشال ریډیو خبرونه.
خبرونه مو له مشال ریډیو څخه واوریدل چې ملیحا میرزاده وړاندې کول. په روان خبرونه کې به د دوغ راپورونو تفصیل واوري. د خیبر پښتونخوا په ټانګ کې ماین چاودنې درې ماشومان وژلي دي. د شنګلې د وژل شوو کان کیندونکو کورنۍ وایي لا هم حکومت سره مرسته نه ده کړې. د کورمی په پاره چنار کې یوې جرګې د ټولنیزو رسنیو غلط استعمال د سیم د امنیت او اتحاد لپاره خطرناک بللی دی. په دې اړه هم تاسو ته راپور لرو. امریکایي چارواکو ویلي چې پوځ د بګرام هوایي اډه نن افغان حکومت ته وسپارله. د دې اډې د ارزښت په اړه افغانستان یو پخوانی جنرال وایي
تر نظامي هوایي ډګرونه که زه ووایم چې یوازې موږ بګرام ښودلی شو چې په عصري وسایلو باندې سنبال وو.
پروان خبرونه کې به واوري په پاره چنار کې یوې جرګې ویلي چې د ټولنیز رسنیو غلط استعمال د مذهبونو ترمنځ د اتحاد ته ګواښ جوړوي.
غیبه وړه خبره دومره خلکو ته غټه کې چاغنه بیا د مطلب د قومونو قبایلو منځ جنگ جګړې فضا ته نه جوړ شي.
پر دې سربېره یو شمېر نور راپورونه هم لرو. مشال رادیو سره وسی. زمشغ لمشال رادیو خاوري د مشال رادیو ټول خبرونه تاسو هر ورځ د سهار لنه هو بیا د ماښام تر شپږ بجو نه وایز د رادیو بلکې د انټرنیټ لاري موریدلای سي چې پته د www.mashalradio.com. پر دې سربېره کې چیر تاسو سمارټ فون یا زیرک موبایل ټلیفون لري نو کولای سي چې هلته له ګوګل انډراید یا اپل پلی سٹور څخه د مشال رادیو په نوم باندې اپلیکیشن په وړیا ډول ډاونلوډ کړئ. اوس راځو د راپورن پر لور. د خیبر پښتونخوا ټانک ضلع په شاله مسعود کورونو کې نن ماین چاودنې درې ماشومان وژلې دي. بلخوا تېر ورځ په سویلي وزیرستان کې د تحریک طالبان پاکستان په وسلوال برید کې یو سرتېری وژل شوی دی. د دې دواړو پیښو په اړه نور حال د مشال رادیو خبریال اشتیاق مسجد را کوي.
د خیبر پښتونخوا ټانک ضلع شالم مسعود کورونا سیمه کې نن مسپیشین 12 بجې ماین چودنې درې ماشومان وژلې دي چې تعلق یې د سویلي وزیرستان سره وشول شي. د ماین چودنې دغه پیښه نور حال د ټانک ضلع پولیسو مشر سجاد خان مشال ریډیو ته په دا رنگ بیان کا. ماشومون دی وحید ناصر او فرمان الله په نمونه پیژندل شوی دی او عمرونه یې د 15 کلونو نه تر 12 کلونو په منځ کې وشول شي. په بل لوري 13 ورځ په سویلي وزیرستان مشتا سیمه کې په پاکستانی پوځ نه پیژندل یو کسانو برید کړای دی چې په نتیجه کې یو پوځي په موقع وژلای دی. د دغې برید په باراکشي د سویلي وزیرستان پولیسو مشر شوکت علی مشال ریډیو ته وویل وزیرستان مشتا سیماکشی په پاکستانی پوځ د برید ذمہواری د تحریک طالبان پاکستان ترجمان محمد خراسانی مشال ریډیو ته پر لاجلی و بیان کشه منلی دو. اشتیاق ماسید مشال ریډیو ډیرا اسماعیل خان.
زموږ شغله مشال ریډیو خاوري اوس زو د کوټه پر لور. پرون په کوټه کې د پاکستان د پوز د قافلې په لار کې به می چودنه سوي چې د امنیتي ادارو په وینا شپږ سرتیر په کې ژوبل سوي دي. د برید مسولیت تر دې دمه چا نه دی قبول کړی او نه هم په ترڅ کې څوک نیول سوي. خو د پوز تر څنګ د بلوچستان حکومتي چارواکو هم پر دې پیښه خواشینی څرګنده کړې ده. د بلوچستان د کورنی چارو وزیر وایي د قافلې په لار کې د سړک پر غاړه پر بارودو ډک موټر سایکل ډزول سوي چې دا پیښه رامنځته کړې ده. او خو د بلوچستان اعلی وزیر ویلي چې دا د ترهګرۍ پیښه ده. په دې اړه نور حال ایوب ترین راکوي.
د کوټ پر ایرپورټ سړک واسکری پارک ته سیرما تیر مخستان هغه مهال و زورور به میچاودنه وسوه کله چې د غزا څخه د فوج او سردی عسکر و قافله د فوجي چاوني په لور روانه و. په کوټ کې تیر شپه نا وخت د فوج د عامو اړیکو د ادارې ایس پی آر لور په جاري سی یو بیان کې ویل سی دي چې په دې چاودنه کې شپږ امنیتي سرتیري ټپیان سی دي. د پیښ وروسته د بلوچستان د کورنۍ چارو صوبایي وزیر میرزا لانګو سمدستي د چاودنې وځای ته رسیدلی او هلته د خبریالانو سره په خبرو کې وویل
ہماری پاک فوج کی جو ہے چھ گاڑیاں آ رہی تھی قافلے کی صورت میں یہ سیکنڈ لاسٹ گاڑی تھی جس کو ایک موٹر سائیکل
دے بلوچستان دا کورنے چار صوبائی وزیر میرزا لانگو وائے چکل دا غر چودہ نوس وا ہغه وخت مر در پوج شپڑ لاریا نے دے قافلے پ بڑن کی روانی وے او دا شال خوا دوی ملاری وا کوم چھ پ موٹر سائیکل کی دا پٹکڑل سی بملا عمل پ نشس وا پدی کی شاو خوا چلور کی لو چاو دے دون کی مواد پٹکڑل سی وو پر دے چاو دنا باندې خپل دا بلوچستان لا وزیر جام کمال خان هم سخت خوښنی سرګنه کړی دا او ویل دی چھ د ترګری پ دے پیش کی تورن کسان دی وی نرمی حق نہ لری نو ځکه چې د ملک او صوبې څخه د ترګرو د ختمېدو پورې به حکومت په قرار نه کښېني او بل دا چې اوسنۍ حکومت په دې جنگ کې د فوج سره وژه په وژه ولاړ دی او دوی په ملک د امنیت د ټینګولو په خاطر چې کومې قربانۍ ورکړې دي دغه له وجې په دې هېواد کې تر ډېره حده پورې امنیت ټینګ شوی دی.
د مشال ریډیو د خالی ورځې 19 پروګرامونه
تورتمونه
په لسنیمو بجو
سازونه زنجیرونه
په پاوکم یو لسو بجو
د کرخې په غاړه
په دولسنیمو بجو
سندرې جادوګرې
په ایونیمه بجا
روغتیا او درملنه
په دونیمو بجو
پام کوا
په درینیمو بجو
د مشال رادیوي مجله
په څلورو بجو
سروي
په څلورنیمو بجو د خیبر پښتونخوا د شنګلي ضلع د هغه شپارس کنکندونکو کورنۍ چې د روان کال په اپریل کې یې مړی په کوهاټ کې موندل سی و وایي پر ژمنو سربیره صوبایي حکومت ورسره مرسته نه ده کړې. د دغه کنکندونکو کورنۍ په اپریل میاشت کې د احتجاج په توګه د پېښور او کوهاټ ترمنځ سړک بند کړی و چې صوبایي حکومت د پیښ د پلټنې او د هر وژل سوي مزدور کورنۍ ته د 6,000,000 روپو او د یو کور یو تن ته د سرکاري نوکري ورکولو وعده وکړه له کوم وروسته چې دوی خپل احتجاج ختم کړ. خو متاثره کورنۍ دړکا ورکړي که حکومت خپل وعده پوره نه کړي نو یو ځل به بیا په احتجاج لاس پوري کړي. بلخوا حکومت وایي له متاثرینو سره چې کومې وعدې کړي نو هغه به ضرور پوره کوي خو دا کار لږ وخت اخلي. په دې اړه نور تفصیل د احمد الله په راپور کې واوري.
د روان کال د اپریل په 9مه د کوهاټ په ګلو تنګي کې چې کله د دغه شپاړسو کانکیندونکو مړي په یو ډلهیز قبر کې اوموندل شول نو کورنیو د احتجاج په توګه د پېښور او کوهاټ ترمنځ سړک بند کړو خو د حکومت لخوا د پېښې د پلټنو او د مړو د کورنیو لپاره د شهدا پیکیج اعلان وروسته دوی خپل احتجاج ختم کړو. شهدا پیکیج په بنیادي توګه د ترهګرۍ په پېښو کې وژل شوو پولیسو او فوجیانو لپاره تیار کړل شوی و چې تر مخه یې حکومت د هر وژل شوي تن کورنۍ ته 25 تر اویا لک پوری نغدی روپی ورکوي. د شانګلی عبدالرحمن چې د مشر زوی په ګډون د کورنۍ 15 کسانو مړی موندل شوی وو مشال ویډیو ته وویل مظاهری پر وخت د حکومتي کمیټي سره د مذاکرات وروسته دوی خپل احتجاج ختم کړو خو تر اوسه حکومت خپل وعده پوره نه کړه. د کوهاټ مرستیال کمشنر بشیر احمد دغه کانکیندونکو مړی موندنې وروسته مشال ویډیو ته ویلي ول چې 2011 زیږیز کال په سپتمبر میاشت کې ټول 2 کسان تختول شوي ول چې وروسته تختونکو بیا شپاړس خوشی کړل او شپاړس ورک ول. که څه هم حکومت د یادو کسانو د وژنې علت نه دی ښودلی خو د کانکیندونکو د اتحادیې یو مشر د نوم نه خپرولو په شرط په اپریل میاشت کې مشال ویډیو ته ویلي وو چې د دغو تختول شوو کسانو د خوشی کولو لپاره یوې وسلوالې ډلې هغه وخت له حکومته د 15,00,000 روپو تاوان غوښتنه کړې وه کوم چې ورته ور نه کړل شو خو صوبایي حکومت لا هم په دې اړه څه نه دی ویلي. د متاثرینو لخوا د حکومت سره مذاکراتو لپاره جوړې کړې شوې کمیټې یو غړی سرفراز خان د جولای په لومړۍ نیټه مشال ویډیو ته وویل ضلعي انتظامی جون میاشت کې هرې متاثره کورنۍ ته 10,00,000 روپۍ ورکولې خو متاثرینو له اخیستو ځکه انکار وکړو چې ورسره وعده د شهدا پیکیج شوی و.
ڈپٹی کمشنر روپئے هغه لس لس لاکھ روپے وسه پورې لوایقین نه دی اغستی وجه دا ده چې کما وعده شو په درادم خیل کې حکومت بشپږ لاکھ روپے ورکوي او نوکری ورکوي نو هغه لس لاکھ روپے نه لوایقین انکار کړی دی او ویلي چې رمنګا شپږ لاکھ روپے نه یو نوکری نه رمنګا دې پیکج ته تن نه کړو.
ضیا الله بنگش چې د کوهاټ نه د حکمران ګوند خیبر پختونخوا اسمبلی استاد سره د هغه حکومتي کمیټې غړی هم وو چې په اپریل میاشت کې مظاهرینو سره د احتجاج ختمولو لپاره مذاکرات کړي وو. د جولای په لومبۍ نیټه چې ترې مشال ویډیو ته پوسټ وکړو چې کمی وادي د متاثره کورنیو سره کړي وي نو هغه ولې تر اوسه پوره نه کړي نو نوموړی وایي
نو څه کومه مایده کړي وو نو یو نواز صاحب او د شنګلې او یو د مو شوکت یوسف زی سید منسټر دی لیبر والا نوغه به د ذمہ کې سیو سره د ټول پروسس به مکمل هم دا پکار دي پورا کړي.
مشال ویډیو چې په دې اړه کله د خیبر پختونخوا د مهنت او مزدوري وزیر شوکت یوسفزی سره تماس ونیولو نو نوموړي پرې د څه ویلو نه ډډه وکړه. خو خیبر پختونخوا اسمبلی کې د خواریکخو یا لیبر قائمه کمیټې غړی او د حکمران ګوند د صوبایي اسمبلی استازي پختونیار خان مشال ویډیو ته وویل دا کار به لږ وخت اخلي او حکومت چې د متاثرینو سره کمی وعده کړي نو هغه به ضرور پوره کوي. شنګله چې د بونیر او سواد سره پوله لري یو شمیر خلک په درایدم خیل او بلوچستان کې د کوئلې په قانونو کې کار کوي او اکثره د قانونو په حادثو کې د وجل کېدونکو تعلق هم د دې ضلع سره وي.
زموږ غږ له مشال رادیو خبري وسو د وزیرستاني کډوالو د ستونزو پر لور. په خوست کې مشت وزیرستاني کډوال غوښتنه کوي چې افغان حکومت دې د ځای خلکو په شان د هغوی موټرو ته هم اسناد ورکړي. د خوست په ګډون په زیاتره سرحدي ولایتونو کې خلک د پاکستان لاس موټر استعمالوي. بلخو د خوست چارواکي وایي چې د وزیرستانیو کډوالو د موټرو د اسنادو جوړولو لپاره به هم د یوې قانوني لارې په جوړولو اړوند ادارو سره سلا مشورې وکړي. په دې نور حال د نجیب لالو خیل پر راپور کې واوري.
په خوست کې مشت وزیرستاني کډوال وایي چې افغان حکومت د ځایي اوسیدونکو په شان د دوی موټر ته هم د ګرځولو اسناد ورکړي. لسه مودې راهیسې د افغان حکومت د پریکړې له مخې د پاکستانی لاس موټر ته هم د موقتی کاغذونو او پلیټونو ویشل پیل شوی. خدا کاغذونه صرف هغو کسانو ته ورکول کیږي چې برېښنایی پیژندپاڼې یا تذکری ولري. د ګلان کې موسیدونکو ملک جمشید مسید مشال رادیو ته وویل
نن ټرافیک خلک ته غیر عمل کړی دی چې اسناد تجور کو دی ګاډی چنی لم کیږي نه چې کی میمیش ګاډی دی چې دی ته میمیش مریض په شوړي بازار ته یا څوک د خپل فامیل د پردویری په ګاټیز چلاوی نه دا کچره د اسناد ورته جوړ نه شول پزګه چې د کمپیوټري تذکری غوړي کمپیوټري تذکری میمیش رښتانه نو مقصد دا دی چې باید د والي سیب سره د مقصد دا دی چې امنیت شورا سره د مشر پورا د ټول د بابا پورا د ټول پرم دا اپیل دی چې پجر دی چې د ته میشته یو لیار وبوسی چې میمیش د ګاډی مسله حل کو.
په خوښ کې هغه شمیر وزیرستاني کډوال چې د خلاص موټر لري د حکومت د پریکړه ته پاندې خنه کیدی او غوښتنه کوي چې دوی ته د هم یو چاره جوړ شي.
زخپل رحمان نامه میژ هڅه غان لري طریقان لري د گاډي کاغذ د میژ نه جوړیږي میژ گاډي درول شي باندېږي مثال ویای چې غابه جوړوي صحت نامه گاډي ته جوړوي د خو د میژ اسه طریقان شته میشو می سپر خلک د میژ نه سامانې نه خروپیږي چرګ ممړیږي سبزی مخروپیږي مثال چې میشته د طریقا جوړا کو چې د شایرو کو یسانه درو کو چې داینه په داتوس چالش یې سپر دازي وای په دیو توس چالش تو سرکات په کای باغ غوند.
یو بل وزیرستاني کډوال ډریور عبدالستار وای پولار کی ورس خاص کر د اسنه د پختنی کوي حکومت دی ورته اسناد ورکي او یاد پلار کې نه په تکلیف وي.
یمز عسكر پښتنه کو چې کاغذ رو کوي اسناد رو کوي یمز خو نه اسناد شته نه اسناد مخه ویني چې میز اسناد جوړ کې پینځو ورځې ټمو تر وی بیا پر راونی چې کومار جون دی زاول په خپل دین مایو به په پښه دا تشته منډه کا د میز دا غوښتنه ده چې میز ته دا حکومت یې اسناد رو کوي یا د میز نه اسناد غوړي نه میز خو نه تذکر لري نه بل ثبوت لري.
بل خو د خوست چارواکي وایي چې د وزیرستاني یو کډوالو د موټر لپاره به دی وی لارې په جوړولو سلام مشوره وکي. خوست ولی محمد کټوازی وویل د خوست امنیه قماندانې او د ترافیکو له مدیریت سره به وغږیږي چې د وزیرستاني یو کډوالو موټر لپاره هم اسناد ورکړي.
تاسې دغه پیشنهاد چې د موږ وزیرستاني کډوال وروڼه مشکل لري د موټر باندې وزیر کوم نه نسر خبر وکم ترافیک یو رقم اسناد دي ته ورته اجازه.
د خوست په ګډون په ځانګړي ډول سرحدي ولایتونو کې لکونه پاکستانی لاس موټر شته چې په افغانستان کې یو کانټینری موټر بولی او لکوم ډول قانوني اسناد پرته ورڅخه خلک استفاده کوي. دا موټر په دې خلک خوخوي چې نوی دی او بیا یې ټیټه ده. خو په دې ورستوي کې افغان حکومت پریکړه کړې چې د نظم او امنیت د ټینګښت لپاره به دا موټر ثبتوي موقت اسناد ورکول کیږي خو یوازې به په هغه ولایت کې د ګرځولو اجازه ولري چې هلته ثبت او راجستر شوی وي.
په همدې موضوع کې پاتې کیږو. په افغانستان کې میش د شمالي وزیرستان کډوال خپل کورونو ته د ستنېدو غوښتنه کوي. دوی وایي چې اوه کال په کډوالۍ کې پوره سول، نور سخت ستړي شوي او حکومت دې د دوی د واپسي بندوبست وکړي. د دوی په خبره چارواکو سره په بیا بیا ژمنې کړي، خو لا هم د دوی د ستنېدو بهیر نه پیلوي. د شمالي وزیر سامر سیال کمشنر مشال رادیو ته ویلي چې د کډوالو پر ستنېدو خبرې روانې دي، خو د واپسي کره نیټه لا نه ده مقرره شوې. په دې اړه نور حال د مشال رادیو خبریال عمر وزیره کوي.
افغانستان کې میشته د شمالي وزیرستان کډوال ګلمن دي چې و کالونه په کډوالۍ کې پوره شول. پاکستانی چارواکو ورته په وار وار دستانه دو ژمنه هم کړي، خو لا هم د دوی واپسی نه وشو. زیاتوي چې ماشومان سپینګیری او مېرمنې هم یو ارمان لري چې خپل کورونا او کلی وویني، نور سخت ستړي شوي که حکومت یې د واپسۍ بهیر نور پیل کړي. خوز ګولان کیم کې میشت ملک میرزا عالم خان وایي چې نور د خپل وطن تاسټانه کړی
او مشته دا غلم خون یار خلاصا کوم سره چم وټا کی دا تاریخ نه روښایي چې دا تاریخ ته دا تاریخ ته د مشته دا تاریخ روښایي یار دا رو کوشا ویډ کی غا به تعلیم استر شول په پاله پناره کې میژ مریشه هم سره د داز یو تای ظلم نشي میژ د خپل وطن تاسټي ولاږي چې خپل وطن نو وی کړیل پاکستان حدود ته د بدل کوم میش په دا دنه بیا ډره مننه کړو کوم میش ته د یار خلاصا کوم
دا میش سره در وخه یو تاریخ بل تاریخ کوي خو میش سره اشتیا جام کنه.
رحمت الله چې په خوست کې د وکالونو نامیشته وایي چې 2013 کال کې یې انتظامیه ته د کډوالو شمیر فارمونه استولي، نن سبا ورته ویل کیږي خو لا هم ورته نیټه مقرره نشوه.
په 2018 کې د پاکستان حکومت سره چې مشکله جلګا وکړله یغ مشته پرمینه وکړل که دوه طرفه مو پرمینه ورولا ژل وینځه زره وسبه پرمینه وي ول خدیر ته وایي چې ان شاء الله مش زر تر زره توسته د لیارې خلاصولې بندیباس کې خو تر اوسه پرې هیڅ بندیباس کړی نه دی. دا خبره بار بار کوم چې مشو شمالي وزیرستان یا کلیر نه ده کې مغرایزه لکه دا کلیر نه ده. وزیرستان کلیر نه وي بانی خو کلیر دی ذهني بیماری او خلته ورسدلې.
ملک سلطان هم د خپل کلی او کور د لیدلو په ارمان دی. دا غلام خان لارستان دل غواړي
بازار نظر دې مش کوشش تا وشي ځکه چې ډېر تکلیف ترته چې سړی مش سره لاو جو کو بیا لار نه باند کو بیا دا مش دې ته درخواست آی چې مش سره په هونډه نه په هون کو رینا نه دا دې مش سره دې غلام خان یار چې مش ته ملاب شي مې ډېر خوښ وي او ډېر خال کې ډېر په تکلیف یې ډېر چې یو کوشش یې غو مش سره دا وکړو ډېر کته غوډه کړ دروګ در نه سره کو مش دا خال کې چې په میډ وکور وشي.
کلامو چې په دې اړه د شمالي وزیرستان مرستيال کمشنر شاهد علي خان و پختل نو دوی وویل چې د کډوالو واپسې پاړه خبره روانې دي خو لا هم د واپسې نیټه مقرره شوې نه ده. بل د تحصیل د تاخیل زنه سیمه کلیر شوې نه دي. عمل روان دي تماکړي چې زر د واپسې بل بهیر پیل شي. د چارواکو په وینا اوس مهال هم د پاکستان په بلا بیلو سیمو کې تر 15,000 پورې او افغانستان کې صدا پاسا 15,000 کورنۍ لا هم پاتې دي چې ستانه شوي نه دي او د غزیاتره د تحصیل د تاخیل اوسېدونکي دي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
یاره ګورګینیا د مشال ریډیو را نو راکا ده.
مشال ریډیو دی خدای نو ورکوي.
اوهو راو بس سمارټ موبایل.
سمارټ موبایل ته تا کو سلفی را سره اخلي
اپ او ګوګل پلی سٹور ولګوا.
او می لګولو جی
ګورګنیا
اولیکا
جی
ام ای اس ایچ ای ای ال ار ای ڈی آی او مشال ریډیو ډاونلوډ کا
دا خو اختیار اغلا
دا مشال ریډیو دا اوریدونکو په پیښور کې د سهار نه او په کابل کې تنه لګی شو.
د عمران خان د بل پیان پر لور ساس پام راګرځم. د پاکستان د سیاسي چارو پوهان او شنونکو وایي د وزیر اعظم عمران خان له خوا په پرله پسې ډول د چین د حکومتي نظام ستاینه کول او هغه نظام ته پر مروجي غربي دیموکراسي لمړیتوب ورکول له سیاسي بصیرته لری خبره ده. د پاکستان وزیر اعظم پرون په اسلام آباد کې خبریالانو ته د وینا پر مهال یو ځل بیا د چین د نظام ستاینه وکړه. خو شنونکو وایي که څه هم چین په اوسني نظام کې اقتصادي پرمختګ کړی خو له سمسبي ټولنیزي او نور یو شمېر ازادۍ له لاسه ورکړي دي. اسرائیل مومن په دې اړه راپور لري.
په پاکستان کې کارپوهان وایي په دې جمهوریت او اسلامي هیواد کې د چین حکومتي ماډل عملی کول ګران دي. دا په داسې حال کې دا چې د جولای په لومړۍ د چین د حکمران کمیونست پارټۍ سل کاله پوره کېدو په موقع د پاکستان وزیر اعظم عمران خان له چینایي خبریالانو سره په خبرو کې وویل چې د چین کمیونست پارټۍ یو متبادل حکومتي ماډل رامنځته کړی او د ده په خبره دا ماډل چې په کومه طریقه په ټولنه کې میرټ رامخته کوي نو په هغه لړ کې یې ټول غربي جمهوریتونو ته ماتې ورکړي. خو په اسلام آباد کې د سیاسي چارو پوه عبدالقیوم صدیقی وایي په چین کې له 1949 کال راهیسې د یوې کمیونست پارټۍ حکومت دی. شاوخوا 9 کروڑ خلک د دې پارټۍ غړي دي او دوی خپل مشران ټاکي او دارنګ د هیواد لپاتې شاوخوا 1.2 کروڑ خلکو له سره تپوس پوښتنه نه کیږي. قیوم صدیقی وایي که څه هم په چین کې دې نظام ته جمهوریت ویل کیږي خو نړۍ دا جمهوریت نه مني ځکه چې هلته عام وګړو ته د فیصله سازۍ حق نشته او مذهبي ازادي او نور جمهوري حقونه نه لري. قیوم صدیقی دا مشال ډوته ویل چې عمران خان د چین د حکومتي ماډل ستاینه ځکه کوي چې نوموړی غواړي په پاکستان کې یو پارټي نظام رامنځته کړي او تل د ګوند په حکومت کې وي خو داسې ممکن نه ده. نوموړی وایي پاکستان او چین کې ډیر زیات فرق دی. چین له سره مذهبي ملک نه دی او زموږ آئین وایي چې پاکستان یو اسلامي او فلاحي ملک دی. په چین کې مذهبي او نور شخصي ازادۍ نشته او زموږ آئین دا ورکوي. نو عمران خان به غواړي چې پاکستان کې د چین حکومتي ماډل نافذ کړي او دلته د یوې پارټۍ حکومت وي خو د دې لپاره به موجوده آئین ختمول او نوی جوړول وي. په لاهور کې د سیاسي چارو په رسول بخش رئیس بیا وایي عمران خان د جمهوری عمل په وسیله وزیر اعظم جوړ شوی او کله هم د جمهوریت پر ځای بل نظام مخې ته نشي راوړی. رسول بخش رئیس وایي د وزیر اعظم عمران خان دا خبرې سمې دي چې د چین حکومتي ماډل چین ته ډېرې معاشي ګټې رسولي. خو نوموړی وایي دې نظام د چین خلک له جمهوري حقونو هم بې برخې کړي دي. نوموړي په لومبئی جولای مشال ډوته ویل د پاکستان سیاسي او جمهوریت تاریخ دومره زوړ دی چې دلته د چین ماډل نشي عملی کېدی. نوموړی وایي په دې علاقه کې د آئین تجربات له څه باندې 100 کالو راهیسې کیږي. په دې سیمه کې د استازو انتخابولو پروسه د 13 صدۍ په ابتدا کې انګریزانو معرفي کړي. ادارې هم دلته داسې جوړ کړل شوي چې پارلماني نظام ته زمینه برابره کړي او د پاکستان له جوړېدو وروسته هم د آئینی نظام د قانون د بالادستۍ ولسی ازادیو او صوبایي خودمختاریو لپاره کوششونه شوي او دا شیان زموږ د تاریخ برخه دي. په اسلام آباد کې سیاستوال او د سیمایزو چارو پوه مشاهد حسین سید بیا وایي چې د وزیر اعظم عمران خان لخوا د چین د کمیونست پارټۍ تعریف کول هسې یو بیان او د نوموړي شخصي نظر دی. مشاهد حسین سید په 1 جولای مشال ډوته ویل چې د وزیر اعظم عمران خان د څرګندونو د پاکستان له داخلي سیاست سره هیڅ تعلق نشته. نوموړی وایي وزیر اعظم چې کومې خبرې کړي نو د هغه له جمهوریت سره تعلق نشته. هغه د کمیونست پارټۍ د 100 کاله پوره کېدو په موقع دا بیان ورکړی. البته دې بیان تعلق د پاک چین دوستۍ سره دی.
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان پر داسې مهال د چین د حکومتي ماډل تعریف کړی چې په امریکا کې څېړنیزې ادارې پیو ریسرچ سنټر په 1 جون خپور کړي خپل راپور کې ویلي چې د دوی سروې ښایي په نړۍ کې زیاتره خلک پر دې عقیده دي چې چین د خپلو خلکو شخصي ازادیو ته احترام نه لري. بلخوا د چین د حکمران ګوند کمیونست پارټۍ 100 کاله پوره کېدو په موخه د هیواد ولسمشر شی جن پینګ بیا په خپل ګوند غږ کړی چې د خپل ولس مطمئنولو او ژوند ښه کولو لپاره نه ستړی کېدونکې هلې ځلې وکړي.
تور تمونه
دنیا په وجود کې راغل د نن نشو آغاز شوه د 72 کې د خپل
سوار نوالو لړمانان پورې کړی دي.
اول د خوند لپاره چې دا ور باندې مختشو به ډېر بد حالات سره مخ شي.
تر ټولو خطرناک چې دی دا ټیم دا ایس نشه ده.
دوی ته به موږ د ژوند یو سټایل ورز د کوچ ژوند پر دا طریقه کیږي او د ژوند د هر مشکل سره جنگ پر دا طریقه کیږي.
د مشال رادیو اونیزه خبرونه تور تمونه هر شنبه یا خالی د پیښور پر وخت سهار 10:30 او هر سه شنبه یا نهې د مازیګر پر 3:30 ل احمد شاه اعظمی اوریدلای شي.
زما غل مشال رادیو څخوري چې د بیلابیل خبرونو او راپورونو ترڅنګ تاسو لپاره ځانګړي او نږدې خبرونه هم لري. دا وخت په پېښور کې د مازیګر 15 بجې شوی. ملي حمیرزاده به د مهم خبرونو لنډیز وړاندې کړي.
په جنوبی وزیرستان کې پر یو پوځي پوسټ په وسلوال برید کې یو پوځي وژل شوی. د جنوبی وزیرستان د پولیسو مشر شوکت علی نن مشال ریډیو ته ویل چې په خبرون په مشته سیمه کې شوی. د حمله ذمہواری طریقې طالبان پاکستان وایان محمد خراسانی منلې. بل خو د خیبر پختونخوا په ټانګ کې په یو چاودنه کې درې ماشومان وژل شوی. د ټانګ د پولیسو مشر سجاد خان مشال ریډیو ته ویل چې د پیښندند شالم مسعود کورونه سیمه کې شوی. وژل شوی ماشومان د جنوبی وزیرستان دي. پرون په شمالي وزیرستان کې د امنیتي سرتیرو او وسلوالو ترمنځ په جګړه کې دوه امنیتي سرتیري او درې وسلوال وژل شوې دي. په میرامشا کې د پاکستان د پوځ یو لوړپوړي چارواکي مشال ریډیو ټول په دې پیښه کې د پوځ یو افسر او دوه نور سرتیري ژوبل شوي. کومې وسلوالې ډلې تر دې دمه په دې اړه څه نه دي ویلې. د پښتونخوا ملي عوامي پارټي د بلوچستان د پخواني مشر عثمان کاکړ د مړینې د پلټنې لپاره عدالتي کمیشن د جولای په لومړۍ نیټه جوړ شو. په دې کمیشن کې د بلوچستان هایکورټ دوه ججان شامل دي. دا دوه کسیزه پلاوی به په دې ورځو کې دننه د عثمان کاکړ د مړینې د علت رپورټ عدالت ته وړاندې کوي. امریکایي چارواکو نن ویل چې پوځ یې افغان ملي امنیت او دفاعي ځواکونو ته د بګرام هوایي اډا نیسټیشن کال وروسته وسپارله. امریکایي چارواکو د نن نخودلو په شرط اف پی خبري اژانس ته ویل چې د بګرام اډا په مکمل ډول افغان پوځ ته وسپارله. دا د غی نیټه سو میاشتې مخکې ده چې د امریکا ولسمشر جو بایدن اعلان وکړ چې د هیواد ځواکونو باید روان کال د سپتمبر په 11 افغانستان نوزي. او په هند کې له کووډ 19 ناروغۍ د مړو شمېر تر 400,000 واوښت. دا په داسې حال کې ده چې په هغه هیواد کې اول موندل شوی د کورونا وایرس نوې بڼه ډلټا په نړۍ کې د وبا د بلې چپې د خورېدو اندېښنې پیدا کړي. د دغه جهاني وبا له پیل راهیسې تر اوسه له ناروغۍ نږدې 40,000 کسان مړه شوي دي.
د مهم خبرونو لنډیز مو له مشال رادیو څخه واوریدئ چې ملیحه میرزاده وړاندې کوي. زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. امریکایي چارواکو ویلي چې پوځ یې نن افغان حکومت او دفاعي ځواکونو ته د بګرام هوایي اډه وسپارله. د شورویان په وخت کې جوړ دغه اډه په افغانستان کې تر ټولو لویه ده چې له تیرو 20 کلونو راهیسې امریکا او ناټو ځواکونو استعمالوله. یو افغان امنیتي چارواکي هم نن د نوم نشودو په شرط مشال رادیو ته ومنل چې امریکایانو دا اډه دوی ته په رسمي ډول سپارلې ده. په دې اړه نور هله کابل زموږ خبريال راکوي.
لدی وړاندې ګڼو بهرنۍ رسنیو د امریکایي سرچینو په حواله خبر ورکړی چې لنګدې 40 کال وروسته ټول امریکایي او د ناټو د نورو غړو هیوادونو سرتیري د کابل شمال ته لا باګرام هوایي اډینه وتلې دي. د فرانسې خبری اژانس ته د امریکایي او پوځي چارواکي ویلي دي چې لدی اډې د بهرنۍ ځواکونو وتل تاییدوي. خدای نه دی ویلي چې تر دې دمه د غاډه په رسمي ډول افغانستان ته سپارل شوی دا وکنه. اسوسییټډ پریس خبری اژانس هم د دوو امریکایي چارواکو لخلي ویلي باګرام هوایي اډه افغان ځواکونو ته سپارل شوی. د باګرام هوایي اډه په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو تر ټولو ستره پوځي اډه بلل کېده چې زرګون امریکایي سرتیري پکې وخت نا وخت میشتول. سینن ټلویزیونی شبکې لیکلي دي چې لدی اډې وتل د امریکا په مشرۍ د نړیوال ائتلاف لخوا افغانستان کې د ترهګرۍ خلاف د پیل شوې جګړې د پای سمبولیک معنا لري. دا هم ویل کېږي چې له باګرام هوایي اډې وتل د هم خي چې له افغانستان د ټولو بهرنیو ځواکونو د وتلو پروسه بشپړېدو ته نږدې شوې ده. د امریکا د ولسمشر جو بایدن د پریکړې پر بنسټ له افغانستان د بهرنۍ ځواکونو وتل د روان کال په مئی میاشت کې پیل شوی او د سپتمبر په 11 په پای ته رسیدي. سینین ټلویزیونی شبکې په خپل راپور کې لیکلي دي چې د باګرام هوایي اډې د الوتکو لپاره دوه ځغاستلیکي لرلې او یې لري چې بشمیره پوځي الوتنې تر کې دي او په ټول افغانستان کې د هوایي عملیاتو په مخه کار تر اخیستل کېده. په راپور کې راغلي دي چې د امریکا درې ولسمشرانو جورج دبليو بوش، باراک اوباما او ډونالد ترامپ په بیلابیلو وختونو کې لدی اړې لیدنه کړې او د افغانستان د خي راتلونکي ژمنې کړې وي. په دې هوایي اډه باندې وخت نا وخت وسلوالو طالبانو هم حمله کړې دي، انتحاري حمله او دغه شان راکټي بریدونه پیښوي چې وخت نا وخت بهرنۍ سرتیرو ته هم مرګ جوړ لا اړولې ده. د باګرام هوایي اډې په داسې حال کې د بهرنۍ سرتیرو د بشپړې وطنې راپورونه ورکول کېږي چې په افغانستان کې جګړه اوس مهال تر بل هر وخت زیاته شوې ده او د دې هیواد له بیلابیلو ولایتونو نه هر ورځ سختو نخټو راپورونه ورکول کېږي.
زموږ غل مشال رادیو خبري په همدې موضوع کې پاتې کیږي. دا چې نن امریکایي ځواکونو بګرام هوایی اډه په بشپړ ډول افغان امنیتي ځواکونو یا افغان حکومت ته وسپارله، دا ډه څومره ارزښت لري او د دې پوځي اډې څه تاریخي شالید دی؟ په دې اړه زموږ همکار اسمت ساروان د افغانستان د پوځ د پخواني ویاند او پخواني جنرال دولت وزیر سره خبرې کړې دي. په پلمړي سر کې ورسره پوښتلي چې بګرام پوځي اډه څه ارزښت لري. جنرال دولت وزیر په جواب کې وایي
اساسي خبره دا ده چې هوایي ډګرونه ټول د اهمیت وړ دي او اهمیت لري ډیر زیات، خو په افغانستان کې کومنګ وګورو د پخوا د شاد وخت نه را دي خواته د بګرام هوایي ډګر او په شینډن کې هوایي ډګر او یو څه ناڅه د مزار شریف هوایي ډګر دا ډیر مهم و. د کابل د هوایي ډګر تر څنګ نو موږ ستر نظامی هوایي ډګرونه کزه وایم چې یوازې موږ بګرام خودلی شو چې په اسري وسایلو باندې سنبال وو او اسري نظام اډه او په زمن کې د شینډن هوایي ډګر ډیر زموږ لپاره مهم و. دا دوه ډګرونه اساسي ډګرونه دي ځکه چې شوروي اتحاد راغیم دلته دا ډګرې ونیو او که تاسو ته معلومه وي په هغې وخت کې د شینډن هوایي ډګر هم د کابل د هوایي ډګر څخه کم نه و. نو د ستراتیژیک لحاظ هم دا دواړه ډګرونه ډیر اهمیت لري ځکه کابل مرکز دی او د کابل ښار ته او په زمن کې د مرکزی افغانستان ټول د تاثیر لاندې و. او د شینډن هوایي ډګر هغه د غرب ساحه هرات او فراه او هلمند او نیمروز او دا ولایتونه ټول د تاثیر لاندې و. نو د دې په خاطر منی بګرام ټول وخت بحث وړ و او د اهمیت وړ و. نو اوس لپاره د بګرام هوایي ډګر د دې زندان لپلوه هم ډېر د اهمیت وړ و.
جنرال صاحب، د بګرام موقعیت ته پام چې کوم موقعیت لري، شاوخوا ته څه ډول غرونه دي یا د دولت وسلوال مخالفان څومره فعال دي، څه فکر کوي چې افغان امنیتي ځواکونه به دا وساتلی شي؟
خبره داسې ده چې اوس وګوره جګړه ده، په جګړه کې خو هر څه پیښېدای شي. د بګرام هوایي ډګر ډېر اهمیت لري په هر شکل چې کېږي، باید زمونږ نظامی وسلوال ځواکونه باید هغه وساتي. مشکلات خو ډیر دي ځکه بګرام شاوخوا ډیر سرسبزه منطقه ده او په زمن کې غرونه ورته نږدې دي، د راکټ او د هوان او د مختلفو لارو د اسیب لاندې دي. نو په هر شکل چې کېږي باید وساتل شي او د هغې لپاره یې باید ترتیبات نیولي وي. مشکلات ورته ډیر دي خو دا ځکه ده هوایي ډګر د افغانستان د دولت لپاره ځکه ډېر مهم دی ځکه هغه الوتکې چې مثلا په کاریږي د پکتیا خوا د مشرقي خوا په مرکزي افغانستان کې په هغه ولایتو کې چې شاوخوا موږ نږدې ولایتونه دي هلته موږ هوایي ډګرونه دومره قوي هوایي ډګرونه نه لرو. د بګرام نه الوتکې کولی شي پرواز وکړي، هلته وظیفه اجرا کړي او بیرته راشي.
د افغانستان د پوځ پخوانی جنرال دولت وزیر و چې د امریکا لخوا افغان حکومت ته د بګرام پوځي اډې سپارلو په اړه زموږ د همکار اسمت ساروان پوښتنې ځواب ولې. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان تیر ورځ په قومي اسمبلی کې د وینا پر مهال یو وار بیا خپل پخوانی دریځ تکرار کړ چې هغوی په افغانستان کې سولې او ټیکاو ته ژمن دي. نوموړي وویل د سولې په پروسه کې هغوی د افغان ولس د خوښۍ ملاتړ کوي. هغه دا هم وویل چې د سولې په پروسه کې به د امریکا ملاتړ کوي خو پر خپل خاوره به ورته پوځي اډې نه ورکوي او نه به هم د هغوی جنگي ملګرتیا کوي. په دې نور حال غلام غوسره کوي.
وزیر اعظم عمران خان په قومي سمندر کې د وینا پر مهال وویل چې هیواد یې په افغانستان کې امن ته ژمنتیا لري او په دغه لړ کې به هغوی په افغانستان کې د هغه هیواد دولس د خوخي ملاتړ کوي. د امریکای سره د اړیکو په اړه هغه وویل چې د امن قائمولو لپاره به د امریکای سره ملګری وي خو په جنگ جګړه کې به ورسره ملګری نه وي. د جون په 13مه نیټه هغه په قومي اسمبلی کې په دغه اړه زیاته کړه.
تو هم تو چاہتے ہیں امن ہو، ہم نہ کوئی سٹریٹیجک ڈیپتھ چاہتے ہیں افغانستان میں،
مونگ امن غواڑو او پا افغانستان کی دا سٹریٹیجک جوارتیا پالیسی نہ غواڑو او نہ ہغلت کی د خپل خوخی سوک پواک کی غواڑو چې د افغانستان ولس سوک غواڑی مونگ دا هغوی سره یو. مونږ د امریکای سره په امن کې ملګری یو او تل به ور سره ملګری یو خو په جنگ کې ور سره ملګری کېدل نشو.
پارٹنرز ان پیس تو امریکا کے ساتھ ہو سکتے ہیں اور ہمیشہ رہیں گے،
ہم پارٹ پریزنٹ کانفلکٹ نہیں ہو سکتے.
د وزیر اعظم عمران خان د دې سرګندونو په لړ کې خبریال او کارپوه محمود جان بابر وایي دا محل حکومت هڅه کوي چې د افغانستان او امریکای په اړه خپل خارجه تګلارې بدل کړي.
نو دا حالات اوس د پاکستان د اړخه اوس هغه نه دي او ښکاری داسې چې کم از کم د سیاسي حکومت تر هده پورې خو دې وخت کې دا فیصله شوې ده چې په هیڅ صورت په په دې معاملې کې 57 اون کړی شي کې په پاکستان باندې هغه اثرات غورځي. نو زما په خیال دا دی چې دا د واضح پیغام نه صرف امریکای ته ورکي او امریکای سره هم خپل خپګانو نه دي خپل خبرې دي په دې ټوله معاملې باندې د هغه په واپس په معاملې باندې او بلکې ور سره په افغانستان کې چې کم خلک لګیا دي دی وخت کې یو بل سره په جنگ دي لکه افغان حکومت او طالبان نو هغه ته هم پیغام ورکي چې موږ ساسو په معاملې کې د اچا سره نه یو.
خو خبريال او شینون کې شمیم شاهد د عمران خان د سرګندونو په اړه وایي چې په امن کې د امریکای سره د ملګرتیا کولو او په جنگ کې د ملګرتیا نه کولو د عمران خان د ریز واضح نه دی ځکه چې اوس مهال خو په افغانستان کې امریکای د جګړې د ختمولو اعلان کړی دی او هغه تل کې د سولې پروسه روانه ده.
امریکای چې جنگ کړی دی د روس سره او په عراق کې کړی دی او په افغانستان کې کړی دی نو هغه جنگ د پاره نه کړی دی جنگ د امن په ناره باندې کړی دی چې موږ دلته کې راغلی یو او امن راوړو. نو زوز دا ماته معلومه نه ده چې امریکا چا سره به نوې جنگ کوي او وزیر اعظم ته یا حکومت ته پته نو هغه په ګدام نه دی چې دا جنگ به د امریکای د چا سره. دویمه خبر ده چې په افغانستان کې حالات چې کم روان دي نو زمان دازه ده چې په هغه کې خو یوازې طالبان نه دي طالبان سره د افغان حکومت او د افغان ملت او د افغان خلکو چې کوم الزام دي نه په بل چا هم دي. نو سپدن لګی چې عمران خان دا غي جګړه ذکر کوي او کدي چین د جګړه ذکر کوي او کنا د سعودي عرب او د ایران د جګړه کې دا لا پوره واضح نه ده.
وزیر اعظم عمران خان یې سملې ته پخپل وینا کې د پوزي واکمن پرویز مشرف په دور کې داغه په پالیسي او سختي نیوکه وکړه او زیاته یې کړه چې د افغانستان په جګړه کې د ګټي په ځای هیواد د تاوان سره مخ شوې دي او هغه یې سملې ته پخپل وینا کې د افغانستان او امریکای په اړه د پرویز مشرف تګلارې ناسمه او بلله. غلام غوس مشال ریډیو پېښور.
زموږ غلام مشال ریډیو خاوري او زو د ننګرهار پر لور. په ننګرهار کې د ختیځ زون د دینی عالمانو شورا په سلګونو غړو د وی غونډې په ترڅ کې په سعودي عربستان کې د افغان سولې په تړاو د سعودي افغانستان او پاکستان د دینی عالمانو د ورستي کانفرنس د پریکړې لیک ملاتړ وکړ. په دې پریکړې لیک کې د افغان سولې بهیر د ملاتړ او په دې برخه کې د ګډ کار هوکړه شوی و. په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې واوري.
د 2020 زیګدیس کال د جون په 10 نیټه په سعودي عربستان مکه کې د افغانستان پاکستان او سعودي عرب دینی عالمانو په حضوري او انلاین کانفرنس کې د افغان سولې له بهیر د ملاتړ او په دې برخه کې د همکارۍ هوکړه وکړه. د جولای په 1 نیټه په جلال آباد کې د ختیځ زون د دینی عالمانو د شورا په سلګونو غړي ورټول شوی ول او د افغان سولې په تړاوي په سعودي عربستان کې د دینی عالمانو د وروستي کانفرنس له پریکړو ملاتړ وکړ او په جنگ کې لخکیل خوایو وغوښتل چې وروروژنه بند کړي او د سولې خبرو ته چمتووالی ونیسي. دې غونډې ته د ننګرهار د ارشاد حج او اوقافو رئیس قاری محمد داود مجاهد وویل.
هغه څوک چې د افغانستان د خاورې دعوه کوي نن په خپلو منځونو کې سره وینه تویولو ته اړ شوي دي. دا وینه تویول دا مسلمان وژنه دغه افغان وژنه. راځئ چې تحلیل کو او په مکه مکرمه کې کښېناستل او د همدې لپاره یو کانفرنس دایر کړ او قطعنامه یې صادره کړه چې څوک چې د افغانستان د خاورې بچی دي دا مسلمانان دي او چې جنگ کوي دا د مسلمانانو ترمنځ جنگ دی. د ختیځ زون علماي کرامه په کلکه حمایت او ملاتړ کوي.
د لغمان ولایت د ارشاد حج او اوقاف رئیس مولوی نجیب الله هاشمی په افغانستان کې روان جنگ وروژنه وبلله او په جنگ کې لخکیل خو وی وغوښتل چې د سولې خبرو ته سره کینی.
افغانستان کې اوسنۍ جنگ د پردی او تحمیل شوی جنگ دی. دا د اسلام د ارزښتونو په خاطر نه دی، فقط د قدرت د انحصار په خاطر باندې دا جنگ روان دی. افغان ملت نور څه نه غواړي. د دواړو اړخونو نه دا غواړي چې تاسو صلح وکوي.
د کونړ ولایت د دینی عالمانو په استازي تو مولوی محمد انور په خپل خبرو کې وویل د نړۍ د دینی عالمانو اکثریت په دې باور دي چې په افغانستان کې جنگ روایت نه لري. د جماعتونو په ملای امامانو غږ وکړ چې د خپل منابرو لاري د سولې پیغام عام کړي.
نایوال ټول په یو خله باندې دي چې په افغانستان کې روان جنگ دا باید په صلح بدل شي. افغانانو هم تقریبا په اکثریت باندې د علماو فیصله او فتوا ده چې روان جنگ دا فساد دی.
د ذکر وړ ده چې په سعودي عربستان کې د افغان سولې په تړاو له کانفرنس نه وړاندې په انډونیشیا کې هم د یو شمیر اسلامي هیوادونو دینی عالمان ورټول شوي ول او په افغانستان کې روان جنگ یې ناروا بللی و. دغه راز د بنگلاديش او دیوبند دینی عالمانو هم په افغانستان کې روان جنگ ناروا بللی و او په جنگ کې لښکېلو خواوې غوښتي و چې د سولې خبرو ته غاړې کېږدي. خو له کومې ورځې چې له افغانستان د بهرنۍ ځواکونو وتل پیل شوي په دې هیواد کې ورځ تر بلې جنګونو زور اخیستی چې دواړه لوري یو بل ته د درنو مرګ ژوبلو دعوی کوي.
دا مشال تر څنګ اوسه دا سحر لنه هو دا ماخام تر شپګو
از مشال مشال رادیو څخوري په د افغانستان په پکتیا کې د شیزنه شونکو د ګمارین لپاره د ازموینو بهیر پیل شوی دی. چارواکي وایي د پکتیا د نجونو په ښوونځیو کې د زرو ښځینه ښوونکو کمښت موجود دی چې اوس به یوازې 200 ښځې په دې ولایت کې د بالمقطع ښوونکو په توګه په دندو وګمارل شي. بلخو هغه ښځې چې د دې ازموینو ګډونوالې دی وایي حاضر دي په هر ځای کې چې د ښځینه ښوونکو د کمښت ستونزه موجوده وي هلته زده کوونکو زده کړې ورکړي. نور حال د نجیب الله خیل په راپور کې واوري.
په پکتیا کې له لسګونو خزو د ازموینې بهیر پیل شوی ترڅو د نجونو په ښوونځیو کې د بالمقطع ښوونکو په توګه په دندو وګمارلی شي. د پکتیا د پوهنې ریاست چارواکي وایي له ازموینې وروسته بریالی ښوونکي به د مرکز ګردې سربیره د احمد آبا سید کرم ډنډ پټان سمکنیو او زازی ولسوالیو ته د ښوونکو په توګه وروپیژندل شي. د پکتیا د پوهنې رئیس کوچی زازی مشال راډیو ته وویل د دې 200 بالمقطع ښوونکو په ګمارنې سره به په دې ولایت کې د خزینه ښوونکو د کمښت ستونزه څناڅه هواره شي.
په مرکز ګردیز احمد عباسیت کرام چمکنی ډنډی پټان او اریب زازی کې په دندو باندې ګمارل کیږي. په مختلفو ښوونځیو کې کله چې کورونا تعطیلېږي ان شاء الله دوی په ښوونځیو کې په عملی شکل سره زده کوونکو ته تدریس کوي. موږ تر زرو پورې نور هم خزینه ښوونکو ته ضرورت لرو او د دې لپاره موږ وړاندیز کړی دی ولسمشنۍ مړې ته ان شاء الله چې هغه به منظوریږي.
سره له دې چې په دې وروستیو کې پکتیا د ځینو نامنیو او د حکومت او طالبانو ترمنځ د یو شمېر ولسوالیو د لاس په لاس کېدو شاهده ده، خو بیا هم د دې ولایت ښځې وایي دوی به په هر بکه چې ارتیاوی د خون کو پټوګه داندې تر سره کی.
نو می نازیدا مونږ خپل په داسې حالت کې درس ویلې دی چې تر 12 ټولګي پوري مونږه اته خپل په چوکۍ نه یو ناست کنه. مونږه یو لسانس استاد نه درلود، مونږ داسې مکتبو کنه چې تر 12 پوري مونږه نه کوم لابراتوار لیدو نه کوم داسې خاص کتابونه پورو ایس هم مونږ نه درلودل. او نن چې مونږه په هغه حالت کې درس ویلې دی نن شکر فارغ شولو، نن غواړو چې خپل وطن ته خدمت وکړو. نو نن سبا مونږ ورچ ورسالې ته څوک زړه نه خکوي ځکه چې شرایط داسې شرایط د چې د خپل زړه خګی کنه. خو بیا هم موږ چمتو یو چې د خپل زړه په صدقانه ډول خپل ورسوالۍ ته خپل مرکز ته هر چې تچوي موږ خپل خدمت وړاندې کړو.
فهیمه چې د ازموینې لپاره له سید کرم ورسوالۍ مرکز ګردیز ته ورغلې ده وایي غواړي د نور نجونو او ښوونځیو لپاره یو الګو اوسي.
موږ خو د یو باثباته او امن افغانستان هیله لرو. دا یو زمانه ده د ټولو هیوادوالو غوښتنه ده، خو زه بل خصوص ډېر غواړم ځکه چې په ولسوالیو کې ډېرې نامنې دي ښوونکي نشي کولی چې زده کوونکو ته ورشي درس ورکړي. بل خصوص د وناس طبقه او زم چې د ولسوالۍ نه مرکز ته راغلی یم د امتحان لپاره، زما هدف یا هیله همدا ده چې زه لاړه سم اول ته خپل ولسوالۍ کې خپلو خلکو ته خدمت وکړم او هغو ته یو الګو اوسم. نه اوسم تر نور
په پکتیا کې دا مهال 402 بابا ښوونځي فعالیت لري چې 23,500 زده کوونکي پکې په زده کړو بوخت دي چې 3,000 تنه نجونې دي. په دې ولایت کې 55 تنه ښځې او نجونې په رسمي قراردادي او یا بالمقطع ډول د پوهنې او مؤسساتو په چوکاټ کې د ښوونکو په توګه دندې ترسره کوي.
د پکتیا له تعلیم څخه ځو د پاکستان د قبایلی سیمو د تعلیمي حالت پر لور. په پاکستان د تعلیم ودې لپاره کارکونکي یو غیر حکومتي اداره پیمز وای د پخوانی فاټا په خیبر پښتونخوا تر وګړې دور صداین تر مخه ریاست ذمہوار دی چې د قبایلی ضلعو د هر یو ماشوم لپاره د مفت او لازمي زده کړو بندوبست وکړي. خو د ادارې په خبرو اوس مهال د دې ضلعو اتلک ماشومان له سکولونو بهر دي او زیاتوي چې په وروستیو درو کلونو کې د صوبایي حکومت په بودیجه کې د ابتدایي او ثانوي تعلیم لپاره په بیلسو پیسو هیڅ یو نوی سکول نه دی جوړ شوی. بلخوا حکومتي چارواکي وایي چې په سکولونو کې د استادانو د کمښت ستونزې د حل په مخه یې ګامونه پورته کړي دي. نور حال د اسرائیل محمد پر راپور کې واوري.
د 2013 کال په 1.5 مئی د پاکستان پاین کې د 25 ترمیم په کولو سره قبایلي سیمې په رسمي توګه په خیبر پختونخوا ورګړې کړل شوې. په پاکستان کې د تعلیمي ودې لپاره د کارکونکو غیر دولتي ادارې پیمز یا پاکستان الائنس فار میډس اینڈ سائنس د پالیسۍ مشر عمر ورغزی وایي چې د زم کېدو پر وخت له قبایلو سره د تعلیم په برخه کې شوې ژمنې 10% هم نه دي پوره کړل شوې. دا وایي باید چې حکومت تر دې دمه قبایلي ضلعو ته د پرمختیایي کارونو لپاره 300 ارب روپۍ ورکړې وې، ځکه چې په خیبر پختونخوا کې د زم کېدو پر وخت له قبایلو سره ژمنه شوې وه چې د پرمختیایي کارونو لپاره به ورته د کال پر سر 100 ارب روپۍ ورکړل کېږي، خو تر دې دمه ورته ټولې یوازې شاوخوا 60-70 ارب روپۍ ورکړل شوې دي. نوموړی وایي همدغه وجه ده قبایلي ضلع چې 45,000 آبادی لري دا وخت یې 800,000 ماشومان له سکولونو بهر دي چې 15% یې جنکۍ دي. نوموړی وایي چې کوم جنکۍ سکولونو ته ځي نو په هغو کې هم 3% یوازې تر 5 ټولګي پورې زده کړې کوي، ځکه چې بیا د پورته زده کړو لپاره میډل های او هایر سیکنډري سکولونه نه لري. د مای په لومبۍ نیټه عمر ورغزی مشال ډو ته وویل چې د قبایلي ضلعو په سکولونو کې د تعلیم معیار هم ډیر خراب دی.
83% مشومان په فاټه کې د سیدی د پنځم کلاس چې هغه د دویم کلاس کتابونه ملټیپلیکیشن اډیشن سټوري ټیلینګ دا نشي کولای.
عمر وايي په قبایلي سیمو کې د وسلبال لوخه په مکمل او جزوي توګه لنګول شو 3000 سکولونو کې به په مشکل شو خو 2000 رغول شوی. نوموړی وایي په خبر پختونخوا کې د زم کېدو پر وخت په قبایلي سیمو کې د تعلیم شرح 30% وه، خو اوس دغه نه ده معلومه، ځکه چې د تعلیمي هلو ځلو د 4 صوبایي حکومتي نظام قبایلي سیمو ته په عملي توګه نه دی غځول شوی. د مومند ضلع د خوازو سیمو اوسیدونکي تبصیر مومن هم وایي چې د قبایلي سیمو په خبر پختونخوا ورګډېدو ورته ډېره ګټه نه درسولې، خو دا ده چې اوس د خپلو تعلیمي او نورو حقونو لپاره مظاهرې کولی شي. نوموړی وایي د دوی په الکوکی نومي کلی کې په 2011 کال کې وسلوالو پرامری سکول لنګولې و، له هغه وروسته تر 8 کال پورې دغه کلی ماشومان له ابتدایي تعلیمه بې برخې پاتې شول. نوموړی په 1 اپریل مشال ډو ته وویل چې د دوی د مظاهرو وروسته حکومت 6 کال 15 میاشتې مخکې یا سکول خلاص کړ، خو دا چې د سکول ودانۍ بیرته نه ده جوړه کړل شوې نو زده کوونکي یې په یو ټینټ یا خیمه کې زده کړې کوي.
باران چې شي یا طوفان یا مری یا دغه تو پاګه کیدا مشومان بس به نشي راځي، ځکه چې خیمه هوتا او سپته راځي خیمه چې خو دومره مشومان چرته راځي دي.
بلخو په خبر پختونخوا کې د زمشو قبایلی ضلعو د تعلیم د پرمختیا او منصوبه بندۍ مرستیال مشر نور علم خان وزیر له مشالو سره په خبرو کې د زونو پختونو له ځوابولو ډډه وکړه، خو به ویل چې د پخوانی فاټا په خبر پختونخوا تر ورګډولو وروسته یې تر دې دمه په قبایلی سیمو کې د تعلیم د ودی لپاره 6 ارب روپۍ جاری کړې دي. البته نوموړی وایي پر دې پیسو تر اوسه کوم نوی سکول نه دی جوړ کړل شوی، خود نړیوالو ادارو په مالی مرسته یې د ډیرو نوو او لنګو شوو سکولونو په جوړولو کار پیل کړی دی او یو شمیر به یې په دې کال کې سرته ورسیږي. نوموړي د مای په لومبۍ نیټه مشال ډو ته وویل چې په 13 کلونو کې یې په زرګونو استادان هم اخیستي دي. نورالم خان وایي په خبر پختونخوا کې د قبایلي ضلعو د زم کېدو پر وخت وسلوال لخوا د ړنګول شوو تعلیمي ادارو شمیر زر پاتې وو او نورې رغول شوې وې. د په خبره په پاتې د غزرو کې په 200 کار پیل شوی او په دې نور با پر روان کال او 2023 کال کې کار شروع شي. د غیر دولتي سازمان پیمز د پالیسۍ مشر عمر ورغزی به وایي د دوی د ادارې د یو راپور لمخې د قبایلي ضلعو د تعلیم شرع د خبر پختونخوا له نورو برخو سره د یو شان کول لپاره باید په یادو ضلعو کې نوی لکته لگا ونیم زر سکولونه جوړ کړل شي او څه باندې 14,000 نوی استادان واخیستل شي. مشال ډو د یوې هفتې رئیس د خبر پختونخوا د ابتدایي او ثانوي تعلیم وزیر شرام ترکه او د یاد تعلیم د صوبایي کمیټې مشر پختونیار خان او نور اړوند د صوبایي چارواکو ته په لزګونو واره فون وکړ، خو هغه زمنګ فون پورته نه کړ.
زموږ غلم شال رادیو خبري د کورمی په پاره چنار کې وی جرګې د ټولنیز رسنوي غلط استعمال د سیمې د امنیت لپاره خطرناک بلل دي. دا جرګه پرون سوي چې د بار کورمی مشرانو سپین روبه ګډون پکې کړی وو. په جرګه کې مشرانو حکومتي چارواکو ویلي چې پر هغو اکاونټونو او پاڼو نظر وساتي چې د مذهبونو ترمنځ د کرکه او ترګري زیاتو لپاره غلط مواد خپروي. بلخو چارواکي وایي هر څه تر نظر لاندې دي. نور حال طارق اورګزی راکوي.
په پاړه چنار کې د زیارت پروز د حکومتي چارواکو او ځای مشرانو ترمن جرګه شوه چې پکې د ټولنیزو رسنیو غلط استعمال د سیمي امنیت لپاره یو غوښ بلل شوه. په جرګه کې شامل د پاړه چنار حاجی روف حسین وای کڅوک د سیمي امنیت ټینګ ساتل غواړي نو په ټولنیزو رسنیو هغو اکاونټونو او پاڼو نظر وساتي چې هغلته د مذهبي کرکه او سختريزي زیاتول لپاره جالي خبرونه بغیر تصدیق شوی معلومات او نور داسې غلط مواد خپروي.
سوشل میډیا بوندې ځنه وخت ځنه خلق څنګه یو دلته دی یو ریال سیمو کې پرته دی نغه و وړه خبره دومره خلکو ته غټه کی څنګه بیا د مطلب د کومونو د قبایلو منځ د جنگ جګړې ماحول فضا ته نه جوړ شي پکور دی څنګه باندې د سایبر کرایم کې پکور دی کوم یو اکټ دی او ته باندې خلکو باندې نظر وسترې شي.
د روان کال په اپریل میاش کې حکومت د ټولنیزو رسنیو تر شلو زورو پورې اکاونټونه بند کړي. خلا هم په فیسبوک ټویټر او یوټیوب داسې اکاونټونه او پانښتا چې مذهب ترمنس کې او د طرحګری حسولو سبب ګرځيږي. بلخوا د کورمی انتظامی مشر افاق وزیر وای د ملک هر وګړی آزاد دی چې خپل خبره وکړي. خدا اجازه نشته چې څوک د چا د مذهب سپکوي وکړي او یا هغه د سخت درزي زیاتولو سبب وګرځيږي. افاق وزیر زیاتوي د هر هغه کس خبر لري چې په ټولنیزو رسنیو دا نوړې کاري شروع کړي خو خلاف کاروایی ځکه نه کوي چې د خپل ذمہواری د پیژندګلو موکوړتا ورکول غواړي. چارواکي دا هم وای پرونی جرګې ته دا پیغام ورکړي چې کڅوک لخپل غلط حرکتا نه منې کیږي نو مجبور دي چې پر زده ګام پورته کړي.
سوشل میډیا باندې خبرې اترې یو نه جواب بل نه جواب اینه ایشو جوړېږي فائدہ نشته دي. بیا سبا چې کورونا ورزو کورونا راو باسو یا بدلتا دغه خلک مونږ ته راځي چې نه پرې د ماشوم په وېده نه په خبره ده دې لپاره مخالفه یو پیغام ورکو.
دا جرګه په داسې حال کې شوه چې په پړچنار کې د جون پر 22 د بشرو قبایلی مشر ملک شریف زمان تر وژنې وروسته هغه ته حالات کړکچن دي. کچو هم یاد پیخه مبینه د ذاتی شخړې په خبره شوه خو په ټولنیزو رسنیو کې پر زینو فیسبوک اکاونټونو او پاڼو د هغه وژنه له مذهب سره تړل شوه. د پیرپورس په صده کې د شپږو قومونو مشرانو یوې غټې جرګې هم حکومتي چارواکو ته په ټولنیزو رسنیو د نظر ساتلو وړاندیز کړی وو. تاریخ مشال ریډیو پیښور.
د مشال ریډیو د ننۍ خبرونو د پای شپې را ورسېدلې. ملیحه میرزاده به یو ځل بیا د مهم خبرونو لنډیز وړاندې کړي.
په جنوبی وزیرستان کې په یو پوځي پوسټا په وسلوال برید کې یو پوځي وژل شوی. د جنوبی وزیرستان د پولیسو مشر شوکت علی نن مشال ویډیو ته ویل چې په خبرون په مشته سیمه کې شوی. د حمله ذمہواری د تحریک طالبان پاکستان ویان محمد خراسانی منلې. بلخو د خیبر پختونخوا په ټانګ کې په یو چاودنه کې درې ماشومان وژل شوی. د ټانګ د پولیسو مشر سجاد خان مشال ویډیو ته ویل چې د پیښه نن د شاه عالم مسعود کورونا سیمه کې شوی. وژل شوی ماشومان د جنوبی وزیرستان دي. پرون په شمالي وزیرستان کې د امنیتي سرتیرو وسلوالو ترمنځ په جګړه کې دوه امنیتي سرتیری او درې وسلوال وژل شوي. په میرامشا کې د پاکستان د پوځ یو لوړ پوړي چارواکي د نوم نه ښودلو په شرط مشال ویډیو ته ویل په دې پیښه کې د پوځ یو افسر او دوه نور سرتیری ژوبل شوي. کومې وسلوالې ډلې تر دې دمه په دې اړه څه نه دي ویلې. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند د بلوچستان صوبې د پخواني مشر عثمان کاکړ د مړینې د پلټنې لپاره عدالتي کمیشن د جولای په لومړۍ نیټه جوړ شو. په دې کمیشن کې د بلوچستان هایکورټ دوه ججان شامل دي. دا دوه کسیزه پلاوی به په 13 ورځو کې دننه د عثمان کاکړ د مړینې د علت رپورټ عدالت ته وړاندې کوي. امریکایي چارواکو نن ویل چې پوځ یې افغان ملي امنیت او دفاعي ځواکونو ته د بګرام هوایي اډه نږدې شل کال وروسته وسپارله. امریکایي چارواکو د نوم نه ښودلو په شرط اف پی خبري ایجنسی ته ویلي چې د بګرام اډه په مکمل ډول افغان پوځ ته وسپارله. دا د هغې نیټې څو میاشتې مخکې ده چې د امریکا ولسمشر جو بایډن اعلان وکړو چې د هیواد ځواکونه باید د روان کال د سپتمبر په 11 له افغانستان نه وځي. او په هند کې له کووډ-19 ناروغۍ د مړو شمېر تر 400,000 واوښت. دا په داسې حال کې ده چې په هغه هیواد کې اول موندل شوی د کورونا وایرس نوې بڼه ډیلټا په نړۍ کې د وبا د بلې چپې د خورېدو اندېښنې پیدا کړې. د دغه جهاني وبا له پیل راهیسې تر اوسه له ناروغۍ نږدې 3,000,000 کسان مړ شوي دي.
لدی سره سم د مشال رادیو د ننني نسا تخ پر ونی پایتر سیر د سبا سهار تر 9 بجو پر زه احمد شاه زمی ملي حامد زاده او اسحاق خان اميري ساسو ل درانه حضور اجازه غواړو ک پر همدې سپو پات سوس نو د امریکا ژغ دیوار رادیو خبرونه اوریدلسی خوشاله او سوکاله ژوند په برخه سي.